احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په سر مشیزه کې نن افغانستان ته پرشته اندېښنو خبرې کیږي. د دې غونډې په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان له لوی ناورین سره مخامخ کیږي که پاملرنه ورته ونه شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي او برلین او پاریس ته اوکراین په ختیځ کې د لانجې د هوارېدو لپاره نوي هڅې کوي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انټونیو ګوتیرش پرون وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخیا چي وشي.
دقیقا څلور اونۍ د مخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې وه. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ په ډیریدو دی. 18 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د دې ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد بیا رغولو لپاره باید لارې ولټول شي او د ډیرو مالی سرچینو په برابرولو د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د 1.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کېږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې اروپای ټولنه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جوزف پورل پرون په بروکسل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ماتېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا په وینا لږ تر لږه 1 میلیون ماشومان به را روان شمې له یخنۍ او لوږې مړه شي. 1 میلیون که چیرته سمې مرستې ورسره ونه شي موږ دې ته صبر نشو کولی چې ورته وګورو. بورل زیاته کړه کله چې طالبان د بشري حقونو په ګډون د اروپایي ټولنې 15 غوښتنې ومني بیا له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې خپلې مرستې هم پیلولی شي. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي د افغانستان د حکومت 50% لګښت نړیوالو مرستندویانو ورکاوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوي امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې وی خبري غونډې ته وکړه. هغه وویل طالبان له اروپا سره شاړي کې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه ورسته اوس مثبت تعامل ولري. نوې حکومت نه غواړي چې ولسی د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي. دا وضعیت ته هیڅ اپګټ نه دی.
د متقیب خبره طالبانو تر دې دمه د امریکا، جرمني او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان غړو سره لیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکي بللې ده، خو ویلې دي چې د دوحې غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه و جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمي پایلې ښیي چې د مقتدا صدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي د یکشنبه پروس په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.3% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونډه 3% شکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني انتخابات له ټاکل شوې نیټې څخه 3 میاشتې مخکې تر سره شوې. د عراق د انتخاباتو کمیسیون به چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویاند ویلي تر دې دمه 83 څوکۍ ګټلې. تیروار د صدر ګوند 45 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهره وکړي چې بالاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځید او پر ځای مصطفی کاظمي صدر اعظم شو. کاظمي له وخت مخکې انتخابات سره موافقه وشوه خو خپل او ګوند یې ټاکنو ته ونه درېدل. جرمني وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړي. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو تکشینی. د جرمني د حکومت په پرونی بیان کې راغلی دی چې مرکل او مکرون پرون لمړی د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی سره د منسک د موافقه په اړه خبري وکړي. په دې موافقه کې د اوکراین د اوکراینی ځواکونو او روسي پلاوه بلتون غشتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسیدو غشتنه شوې ده. په دې سیمه کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 12200 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا و چې د اوکراین او روسي ولسمشر خبرو تکشيني او جرمني او فرانسې منځګړي ټوب وکړي. روسه تر دې چې جرمني مسدونیا ته پرون 0-0 په وړاندې ماتي ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار وکړي. د اروپایي هیوادو د خوراوي لپاره لاس ګروپ دی. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام ته لار کوي. په ایچ ګروپ کې روسیا وروسته تر دې سرته وخته چې سلوینیا ته 2-1 په مقابل کې شکست ورکړ. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کروشیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه. اساجی رډو په منځنۍ شپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې وري. د اساجی رډو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړی شوی ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته ورشو د ورځې مهم موضوعات راخلو. تاکل شوی د نړۍ د شلو سترو صنعتي یا جیشل مشان نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د ایتالیا صدر اعظم چې وادي د جیشل مهالنۍ مشي کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډ حل شي. په افغانستان کې کړکی چورپای ټولنه اندیشمنه کړې ده چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته سفی الله سنګزي پر راپور کې.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړي سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډای هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی، ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړ نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي، مګر ناورین پیښیږي او دا د بډای هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ ده. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړي نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کړکیچ د حل سربیره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډای هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازي، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین باندې د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د ایتالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد، ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلونکو د سپتمبر په 14 د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 مرستې ژمنه وشوه، مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 6,600,000,000 اړتیا ده، څو 1,200,000 اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې $600,000,000 څومره مرستې ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله شوډلی چې امریکا د افغانستان نشتی لس میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي. مولوی امیر خان متقید قطر په پلازمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته دا خبره وکړه. د دې مرکز له لوري د جوړ شوي بحث ګډونوالو او چلوونکو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د ځینو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه په عمل کې بل څه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې لس میلیارد ډالره ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي. هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د اتلس میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې سدی په زرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسایلو نه د فشار د عالی کاروان اخلي.
د طالبانو له بیا واکمنیدو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارد او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل، څو د طالب چارواکو لاسرسي ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې تون دي نیوکه کولې او ویلې چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشری مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په خو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقید داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي، خپل مجالس هم مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقید او کړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه وو چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل.
Why closing schools?
د نجونو د تعلیم په څیر یو مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعال او ولې موږ شاته قدم مخلو؟ په دې نه غیږم چې په یو تر ټولو سخت دریځ ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې پخوانی حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره پریالی نه شو، خو په یو داسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟
Why are we hearing reports about closing schools?
د بحث په چلوونکي سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد او سره تړلې پوښتنې مطرح کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویل د دوی پراتک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید 19 په خاطر تړلي وو. هغه ویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کیږي. طالبان د اګست 13 واکته ورسېدل. واکته رسیدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستان د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,40,000 زیات کسان وایستل.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند خوندیتوب غوښتنه کوي. د دوی اندیشنه د کندوز په ښار کې د تیر جمعې چاودنې زیاته کړې ده. په دې چاودنه کې چې د جماعت دننه وشوه، مسؤلیت داعش واخیست، شاوخوا 50 تنه وشل شول او پولیسکونو نور ټپیان شول. نور په دې راپور کې.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي په کندوز ولایت کې د تیر جمعې ورځې بمی چاودنه غندي. دوی دا بغنونکې پیښه یادوي، خو وایي د طالبانو حکومت دې دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو، ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي، ناهیلي او نفرت سبب ګڼي. سیجان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. ښاغلی مهداد وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار دي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. نوموړی زیاتوي
خصوصا اماکنهای مقدس مانند مساجد و تکایا
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جمعتونه، او تکیه خانی که په امن کې نوی ظاهر خبره ده چې خلک ناهیلی کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي.